پولیو ولسوالی نه مرکز
پولیسی کومنه تر راتلون کی خبرونی چې ځل بیا سر خدمت کی حاضرې کو علامه مل
دا وخت په افغانستان کې مزګر څلور بجې شوې. تاسې ازادي رادیو اوري. سلامونه مو منه درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه کې چې د کابل سټډیو تاسو وړاندې کیږي. کوربه مو د اجمل تورمانه او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس وای په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. دا به هم اوري چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وای د لخکرګاه د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لوی. نو راپورونه هم شته او په دوه منی مای کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو د ونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هیروي. خو تر هر څه دمخه احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ له خبرونو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګا کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې ده. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې اعتراض کړی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي او عبیدالله بارکزي جنازه نن د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. د بارکزي د جنازې په مراسمو کې جګبوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. بارکزي پرون د کندهار په شپږمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. ولسمشر اشرف غني نن سهار مهال د شهید محمد داود خان په روغتون کې د بارکزي روح ته دعا وکړه. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ولسمشر د بارکزي کورنۍ ته ډاډ ورکړ چې د نوموړي د ترور د پیښې په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي. په هلمند کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول چې یونما وایي درې تنه یې ملکی وګړي دي. په دې حمله کې لسګونه نور کسان هم ټپیان شول. د برید مسؤلیت طالبانو ومنه او ویل چې دوی دولتي چارواکي په نخښه کړي او ملکی وګړو ته زیان نه دی اړولی. یونما په یو بیان کې چې نن خپور شویل دي چې د دولتي ادارو مامورین د نړیوالو قوانینو له مخې ملکی وګړي دي. یونما وایي په جګړو کې ټول ښکیل اړخونه مکلف دي چې د وسلوالو او ملکی وګړو ترمنځ توپیر وکړي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو دا قمندان چې په فوجي مشهور و ملي پولیسو په میانشین ولسوالۍ کې په یوه کمین کې وواژه.
مشهور په فوجي و دا قمندان دوی غوښتل چې د میانشین ولسوالۍ پر امنیتي کمربند باندې حمله وکړي. امنیتي ځواکونو اګاو خبر درلودې خو دې مشر باندې واره کړې د خپل لغه کمانډان چې په جوم مشر وو وژل شوی دی.
خغلی عزیزی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکی وګړی دی مظاهره وکړه. موترزان وای د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه ورسته لدی چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپل سری وسلوال پنیولو کې پاتې راغلل یو کس له ځان سره بوت. د پنچیر سیمه ایزو چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. خو یوې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل د پولیسو ځنګړو ځواکونو تیر شپه د اونابې ولسوالۍ په زمانکو سیمه کې د حسیب قوای مرکز د نیولو لپاره عملیات وکړل، مګر له څو ساعته نښتې وروسته د هغه په نیولو کې پاتې راغلل او تورن په تیښته بریالی شو. د سرچینې په وینا په دې نښته کې د پولیسو درې سرتیري ټپیان شول. لازده رادیو خبرونه اوری تمه ده چه ده امریکا ده 2014 کال ده ولسمشری په انتخاباتو که ده روسیه ده رول په اړه ده ځانګړي مفتش رابرت مولر ده تحقیقاتو لمړنۍ نتیجه نن له کانګرس سره شریکې شي. لوی څارنوال ویلیام بار ده تیرې جمعې په ورځ د دې راپور له ترلاسه کولو وروسته د کانګرس مشرانو ته په یو مکتوب کې ولیکل د دوه میاشتو اوبخې د دوه بخنه غواړم د 22 میاشتو څیړنو په پای کې د چمتو شوي دی راپور د اساسي موندنو په اړه به د یکشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل شي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې لوی څارنوال دا راپور په دقت سره ګوري او جزئیات به یې کانګرس ته وړاندې کړي. تمه ده چې لوی څارنوال ښاغلی بار د عدلیې وزارت کانګرس او سپینه ماڼۍ به ټول په دې اړه پرېکړه کوي چې د مولر د تحقیقاتو څومره موندنې به له رسنیو سره شریکوي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غزار کړې. د اسرائیلو پوځ تیره شپه په یو بیان کې وویل چې ځینې دا وسیلې وچاودېدلې او له دې سره هوایي ځواک د غزې په جنوبي برخه کې د حماس د څار پر دوو مرکزونو بمباري وکړه. د دې بمبارۍ په نتیجه کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کشتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلی دي. د دې کروز ډوله کشتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو. د وایکینګ سکای په نوم د دې کشتۍ کپتان پرون د وضعیت د خرابې په اړه وروسته له هغه پیغام واستاوه چې په کشتۍ کې د برېښنا جریان پرې شو. د کشتۍ د امریکا، برتانیا او ناروې د وګړو په ګډون ټولې 915 سپرلۍ درلودې. تر نن سهار پورې د دې کشتۍ له څلورو ماشینونو څخه درې بیرته فعال شول او د بیړنیو حالاتو اداره وایي اوس دا کشتۍ د ساحل خواته پر مخ روانه ده.
تاسی ازادی رادیو اوری د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وی په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استازو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي. دا به هم واورې چې د هلمند یو شمیر اوسیدونکي وایي د لښکرګاه د چاودنو یو شمیر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري.
دا ټپیان باید کابل ته انتقال کړي، نورو روغتونو ته انتقال کړي، دلته صحیح درملنه نه کیږي.
د ناراجستر شویو سیم کارتونو د پلور په اړه به هم واورې. نور راپورونه هم شته او په دوهم نیمای کې روغتیا او په دوهم نیمای کې انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو 19 پروګرامونه هم درته وړاندې کوو. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په مشورتي لویه جرګه کې د طالب استادو د ګډون په څرنګوالي بحثونه روان دي او که دغه ډله وغواړي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي پر وړاندې کوم خنډ نشته. محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال روان کال د افغانستان د سولې د بریا کال وباله او ټینګار یې وکړ چې د سولې په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. ټاکل شوی چې د سولې په مشورتي لویه جرګه د روان کال د سور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې.
د سولې لپاره د مشورتي لویې جرګې د تیاریو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالي شورا دلته طالبانو ته په دغه جرګه کې د ګډون بلنه ورکوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داوودزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل دا چې طالبان دغه جرګې ته په رسمي توګه وبلل شي او کنه ډېر بحثونه روان دي.
نمائنده
واضح یا غیر واضح دی وایي که په دغه جرګه کې د طالبانو واضح او غیر واضح استازي هم ګډون وکړي نو موږ ورته خرغ لاست وایو، ځکه خلک چې دوی هم له خلکو سره خپل نظرونه شریک کړي. حتی په دې هم غور روان دي چې په دغه جرګه کې طالبانو ته د ګډون لپاره بل نه ورکړل شي او کنه ګډون او نه ګډون بیا د هغوی کار دی.
طالبان دعوت شو او زه اختیار دار اشتراک میکنه یا نه میکنه.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د روان کال د غوی میاشتې په 9 نیټه وشي. دغه جرګه د افغانستان د سولې لپاره هغه حل لار ګڼل کیږي چې افغان حکومت ورته سترګې ګنډلې او غواړي چې د خلکو د استازو د خبرو اترو له لارې طالبان سولې ته راوبولي. د سولې علي شورا وایي دغه جرګه به څلور ورځې دوام کوي چې له ټول هیواد څخه به د خلکو 2500 استازي پکې ګډون کوي چې 30% به یې ښځې وي. د دې شورا په خبره د مشورتي لوی جرګې 1250 غړي له ولایتونو څخه غوښتل کیږي چې د ټاکلو معیار له هر ولایت څخه د ولسي جرګې د غړو په تناسب په نظر کې نیول کیږي. ټاکل شوی و چې د سولې مشورتي لوی جرګه د 1390 مریز کال د کب میاشتې په 26 نیټه وشي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په خبره د دې لپاره چې له هیواده بهر د کډوالو استازي په دغه جرګه کې ګډون وکړي نیټه یې وځنډول شوه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تل له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی او په دغه جوړېدونکي مشورتي جرګه کې هم د ګډون او یا نه ګډون په اړه تر دې مهاله څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې د سولې علي شورا په دغه مشورتي جرګه کې له ټول هیواد څخه د خلکو د استازو په ګډون ټینګار کوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې که د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون ونه شي کړی، نو د سولې علي شورا ورته څه بدیل لري. د سولې علي شورا د درنشا رئیس وایي د دغه ولسوالیو د استازو پر ځای به د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د بې ځایه شوو کورنیو استازي ګډون وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روان کال د وري په 15 په دوحه کې وشي، هغه ناسته چې د افغانستان د سولې علي شورا پایلې د سولې مشورتي لویه جرګې پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې وروسته وشي. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي د یو شمېر غړو نظرونه بیا په ډېره بل ډول دي. د دې جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید د قطر ناسته وشي، سو طالبان وتوانېږي په ډاډه زړه د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
د وایي
په هغه صورت کې چې کومه ناسته چې په دوحه کې کېږي پایله ښه نه وي او غبرګون نه لا تریخ شي، فکر نه کوم چې مشورتي لویه جرګه دې هم نتیجه ورکړي او دغه ډله دې پکې ګډون وکړي. په دې برخه کې د هغو کسانو رول مهم دی چې له دغې ډلې ملاتړ کوي، او یا هم امریکا چې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی څومره توانېږي چې دغه ډله دې ته اړ باسي چې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. خو دغه ناسته باید له مشورتي لویه جرګې مخکې وشي. خغل عرفان هیله مندی سرګندوي چې مشورتي لویه جرګه د پردیو دروازو د ټکولو پر ځای د سولې د بریالیتوب کلي شي. دی وایي که حکومت وتوانېږي چې دغه جرګه په سمه توګه مدیریت کړي، نو امکان شته چې د سولې ماما ته د حل یوه معقوله حل لار د خلکو د استازو د بحثونو په نتیجه کې وموندل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هلمند تاسو د لخکرګاه د دوه پر لپسې چاودنو یو شمېر ټپیان د کابل روغتونونو ته د انتقال اړتیا لري. زموږ همکار الیاس زئی چې د لخکرګاه ایمرجنسی روغتون ته تللی دی وایي یو شمېر رئیسان او دولتي مسؤلین د ژورو ټپونو له امله په بد حالت کې دي او دوستان د کابل مجهز روغتونونو ته د انتقال غوښتنه کوي.
د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون په دروازه کې ګڼ شمېر ځوانان او سپین ږیر انتظار دي چې خپل دوستان وویني. د پرون سهار په برید کې چې د بزګر د جشن پر مهال دولت ته مقام ترڅنګ په کرزی لوبغالی کې وسو، ټول 15 کسان ټپیان او څلور وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو سرباز، دوه ملکیان او یو د هلمند د اقتصاد رئیس محمد خان نصرت دی. د هلمند اوسیدونکي او د ټپیانو وارثین له حکومت نه غواړي چې د دوی یو شمېر هغه ټپیان چې حالت یې ښه نه دی کابل یا کوم بل مجهز روغتون ته انتقال کړي.
خلک غواړي چې دغه ټپیان چې اوس په ایمرجنسی روغتون کې پراته دي یا په بوست روغتون کې پراته دي دلته درملنه ځکه دقیقه صحیح نه کېږي چې د ولسوالیو کې نور حالات خراب دي، نور ټپیان هم راځي او د دې خلکو دلته درملنه نه کېږي. او دا پېښه داسې یو پېښه وه چې دلته خلک، دلته ماشومان، هر څوک د سیر علمي د پاره راتلل. دلته حکومت جدي مکلف په دې باندې چې کلک امنیت نیولی وای. دا چې د حکومت په زړه کې یعنې د دې پېښې په دا پېښه په دغه ځای کې کېږي، نو دلته به څوک ښه امنیت نیول شوی وای. د دې امنیت پر اساس باندې بیا اوس خو چې امنیت یې مونه نیوي، دا ټپیان باید نورو دغه ته انتقال کړي، کابل ته انتقال کړي، نورو روغتونو ته انتقال کړي. دلته صحیح درملنه نه کېږي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون یو ډاکټر د نوم نشو در په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه سل بستریز روغتون کې تر 200 ډیر ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ټول کارکونکي او امکاناتې د ښه مراقبت توان نه لري. ویل کی روختون تر دې پیښ وړاندې چې په لشکرګاه کې د بزګر د جشن په مراسمو کې وسوه، د جنگ د لومړۍ کرښې تر څنګ په سیمه کې د ماینونو د چاودنو له امله د ټپیانو څخه ډک وو.
کله چې داسې یو پیښه کیږي دلته چې که عام خلک که پولیس یې کار څوک چې حکومت یې زخمیان پورته کړي، په ډېرې بې احتیاطۍ د مچر باډۍ ته غورځي، په پټوانو کې ځغلي، ډېر ګډوډي دغه کې، ډېر کسان چې د هغې د ژوندي کېدو چانس ډېرې، اما په دغه کشلک کشلک کې هغې ژوند له لاسه ورکوي، وژل کېږي.
ډاکټران وایي که څه هم چاودنې خطرناکه وي، خو ډېر کسان ځکه د مرګ څخه وژغورل سوه چې د پیښې ځای د عاجلو پیښو روغتون یا ایمرجنسي ته نږدې موقعیت لري. په روغتون کې مې د یو شمېر ټپیانو له جملې د سرحدي اردو د څلورمې لوا د قمندان زیرګل مقبل سره خبرې وسوې، هغه چې لا هم د بستر په حال کې و. ماته د چاودنې د مهال د سترګو لیدلې حال داسې ووایه.
فیصله د مرمۍ کوټې وو، کوټې کې دغه غنم اچولي وو، د سر غنم هم وچ وند شوي وو، سر پر سر سن لاندې مکمل مواز یې پرې کړې، غوښتل یې دغه ولي صاحب په لاس کې ورکړي، دغه د ایرانیانو په حساب دغه تحفه دی بهار، هغه ولي صاحب پېژندلو نه دغټ ګرځول، هغه ته بل وړکی ولک ورسره ولک وړکی ولک ته چې فکر کومه چې ګیر شي، هغه به همدلته وي، هغه ځان ته نه وباسله.
که څه هم زیرګل مقبل وایي ځان مرګو بریدګرو ځانونو ته چاودنه ورکړې ده، خو غبرګې چاودنې چې په ښکاره یې د هلمند والي هدف و، په هغه غرفو کې د ځای په ځای سوو ماینونو له امله رامنځته سوي دي چې ویل کېږي د خورما په ګلدانونو کې ځای په ځای سوي ول. والي تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې اړه چې څنګه چاودېدونکي توکي تر دې ځای را ورسېدل، د دوی فني هیئت په پلټنو پیل کړی دی. محمد الیاستی، ازادي راډیو، هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال فچیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان شي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د انتخاباتي شکایتونو پریکړې ته په تمه دي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي د ولسي جرګې د وروستیو پایلو او د ولسمشیزو انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسي جرګې د وروستیو پایلو اعلان ولې تر اوسه ځنډیدلی دی.
هغه کوم کارونه چې د ټاکنو کمیشن پورې مربوط وو کاملا د ولسی جرګې په اړه باندې د تیرې رهبرۍ په وخت کې دا تکمیل شوي دي. موږ اوس د ټاکنو د شکایتو کمیشن پریکړو ته انتظار باسو چې هغه باقي ولایتونه چې کوم پاتې دي هر څومره زر چې وکولی شي دوی موږ ته راولېږي، تر څو پورې موږ هم هغه د افغانستان خلکو ته اعلان کړو، هغه انتظار د خلکو پای ته ورسېږي.
که تاسو راته ووایئ چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره څومره چمتووالی لرئ او دا نېټه یې ولې وځنډېده؟
کله موږ نوې رهبري په کار باندې پیل وکړه، درې اونۍ موږ د هغه نه شاته وو، مهال ویش نه موږ شاته وو. او دوم دا و چې تعدیل د ټاکنو د قانون تعدیل هم کاملا د ټاکنو په ترسره کولو باندې تاثیر گذار و، چې په نوي قانون کې د ایم ډی آر موضوع وه، همدارنګ د بی وی آر موضوع وه، بایومیټریک مسله چې نو دغه هغه مسایل و چې دې ته ډېر کار په کار ده، چې دا باید مونږ د دې روانو انتخاباتو ته که چیرې مونږ دا عملي کوو طبعا هغه تخنیکي څېړنه په کار ده. نو بالاخره موږ دا نېټه د نهویشتم د سرطان نه شپږم د نیسان ته وغځوله.
ولسمشر او یو شمېر کاندیدان هغوی دغه نیوکه کوي او وایي، ټینګار کوي چې بیا به ورته د ټاکنو د نېټې ځنډېدل د منلو نه وي. تاسو به څومره وکولی شئ، څومره چمتووالی لرئ چې د میزان په شپږمه به دا ټاکنې ترسره کړئ؟
هیڅ نه وه، موږ دغسې یو اراده نه لرو چې شپږم د میزان د تغییر وکړي، ولې که چیرې موږ ته بودیجه او امنیت په وخت او زمان سره د دې ډاډ راکړی شي او دغه سهولتونه موږ ته کاملا آماده شي، نو موږ دې ته تخنیکي برخه کاملا دې ته آماده ده چې په شپږم د میزان باندې په افغانستان کې رڼې او پاکې او د افغانستان خلکو ته د منلو نه ډکې ټاکنې ولري.
مهالویش به کله اعلانوي د ولسمشریزو انتخاباتو؟
موږ قانون مکلف کړی چې یو سل شل ورځې مخکې باید د ټاکنو د هر ټاکنو نه مخکې یو سل شل ورځې مخکې باید مهالویش اعلان شي. موږ په مهالویش باندې کار روان ده او کوشش کوو چې انشاءالله په ډېر ژر به منګه د ولس مشر ټاکونو د لپاره محل ویش اعلان کړ.
بخانه رهبری رسنیو سره په خبر کې ډیر کله دا ټینګار کوي چې غوی شمن دی او کار بکوي او د قانون خلاف هیڅ کار بنه کوي، خو د غوی د کار پایلې هرڅه د افغانستان ټول خلکو لیدل او اکثره خلک خپل افغان حکومت هم ناراضه دی د غوی لپاره. تاسو په دغه برخه کې خلکو ته څومره ژمنه ورکوي او سره ژمنه کوي چې تاسو په کار کوي او راتلونکي انتخابات هم په سمه توګه ترسره شي؟
زه تاسو ته دا وعده درکوم که مونږ یو ورځ هم دلته یو نو مونږ د قانون مطابق کار کوو او قانون موږ ته سره کرښه ده او هر هغه شی چې د خلاف د قانون وي هیڅ نوع فشار او هیڅ نوع مسالې ته شخصا زه پخپله نه تسلیمیږم.
ډیره زیاته مننه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مو د فیروزي عزیزي مرکه اوریده. قدر من اوریدونکو، سره له دې چې په افغانستان کې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی، خو بیا هم د دې هیواد په اکثرو ښارونو کې پلورل کیږي. د راپور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې چې د یو سیم کارت پلورونکي په غږ سره پیدا کی.
د کابل ښار په لوخشتي سیمه او په کې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام. دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نغواړي نوم واخستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري، خو دلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویش کلن حبیب الرحمن یو د دغه سیم کارتونو لپیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي برمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندګر صدر په وته
خو متل چې وای ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت ده. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاوند مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدای شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وای داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنن.
دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زبرول کیگی. د کاپیسا و بغلان و سیدون کو شکری او آزادی خپل شکایتونه لازادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دمی تلفنم دمی خانه در چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمد. این اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو سر معرفی نکرد. گفتم اینمی تو دروغ دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه. اینمی سیم کارتای بازاری را تروپگی فروخته می شد. خواه ایره خواه کس میتونه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار، در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم، از ولایت تخار زنگ می زنم. زیاد مزاحمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما له پارلمان صدا بلند کردیم، مسئولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدا پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشد. دیده حسم اکلا دی یو داس مخابراتی شرکت نظر ولرو چه دغه سیم کارتون بازار تا و باسی خبریالی نشو. د افغانستان د مخابرات و وزارت د اطرا یا د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره وای په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتون بازار تا و باسی مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې د طرزالعمل وضع سوی ده موږ کوشش کوو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو له خوا پیدا کیږي د هغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ دی. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بعد صدها نفر برتان گفتم میتونم که تاسو تنویسیم کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های ما جریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
در کابل خار پا پول خشتی سیمه که چه زین کسان دغه ناراجستر شوی سیم کارتون پلوری لهمده لار خپل کورانه تا و رزنه خرز گردی.
نن یک شنبه د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ سلیم محمد صالح په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه چې د نری رنځ ناروغي ولې لا هم په افغانستان کې هر کال د ډیرو کسانو د مړینې لامل کیږي.
په دې وروستیو کې په ټول نړۍ کې د نری رنځ په وړاندې مبارزه ډیره پیاوړې ده او تر ډیره حده پورې د دغې ناروغۍ په تداوي کې او د دې په له منځه وړلو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. خو له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې په کار ده هغسې تغیرات نه دي راغلي، هغسې بدلونونه تر اوسه پورې لا نه دي رامنځته شوي. د دې علت شاید دا اوسیږي چې تر ډیره حده پورې دولت سیاتامي وزارت د دغې ناروغۍ په وړاندې د وګړو لپاره د ټولنې لپاره دغسې ځانګړې برنامه نه لري تر څو دوی ته د دې ناروغۍ په وړاندې بشپړ عامه پوهاوی وړاندې شي. ښه خبره به دا چې د عام روغتیا وزارت د دوی لپاره یوه ځانګړې او ډېره ښه موثره لکه د نورې نړۍ غوندې یو برنامه د افغانستان د وګړو د شرایطو او صحي خدماتو په کتو سره داسې یوه برنامه وړاندې کړي.
ډاکټر صاحب، خلک څه پوسی چې په نری رنځ یا تبرکلوز ناروغۍ اخته دي؟
دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې د لسو وژونکو ناروغیو له ډلې څخه اوس هم ده. د وجود تر بلې هرې برخې ډېر زیات تاثیر یې په سږو باندې ده. د سږو اړوند اندازو علایم رامنځته کوي، لکه د بېلګې په ډول باندې کله چې سږي متضرر سي یا د متضرروالي په اولو وختونو کې ټوخی پیدا کیږي، له ټوخي سره بلغم موجود اوسیږي یا ځینې وخت له دې سره وینه وي. همدارنګه ورسره خوا کې د تبرکلوز باندې اخته کس کله کله تبه کوي، د شپې لخوا ډېره شدیده خوله کوي. په تبرکلوز اخته کس دغه راز او علایم په ځانګړي ډول ټوخی د وخت لپاره دوام کوي، د ټاکلي وخت لپاره. کله چې وغځېږي دا راز او علایم په دې وخت کې دوی باید له خپل معالج ډاکټر سره یا نږدې کلینیک سره کلینیک ته لاړ شي، هلته مشوره وکړي.
ځینې کسان درمل په نیمایي کې پرېږدي. دغو کسانو ته ستاسو مشوره څه ده چې دغه کار څه عواقب درلودلی شي؟
د انسان په وجود کې هر ناروغي چې د لپاره چې کومه تدابیر اخیستل کېږي که نیمایي کې کته سي یو ډول بدې پایلې لري. حتی ډېر کله داسې کېږي چې کوم درمل شروع سي که هغه نیمایي کې کته سي د بیا ځلې شروع کېدلو په وړاندې په وجود کې یو ډول مقاومت اختیارېږي.
د نری رنځ د ناروغۍ په اړه له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره د سالم محمد صالح مرکه مو اوریدله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم بهرنی موضوعات. په نیوزیلند کې نن پر دوو جمعتونو د تروریستي حملې د قربانیانو د یاد مراسم ترسره کیږي. په دغو مراسمو کې پر کورنیو ګډونوالو سربیره د بهرنیو هیوادونو مشران ګډون کوي. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
پر جمعتونو د وروستیو حملو د قربانیانو د یاد دغه مراسم د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د الور جمعت نږدې چې پرې لومړۍ حمله شوې وه ترسره کیږي. دغه مراسم د دې ښار په یوه لوی پارک هیګلي کې چې پر جمعتونو له حملې مخکې د یوه کاناډایي سندرغاړي لپاره پکې تیاری نیول شوی ترسره کیږي او ویل کیږي چې شاوخوا 40,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. دغه مراسم په سیمه ایز وخت ماښام پیل شوي دي. په نننیو مراسمو کې به د بهرنیو هیوادونو مشران، چارواکي او د اسلامي نړۍ مشران ګډون وکړي. پر النور جماعت د مارچ په 15مه د ډلې ایزې وژنې په پیښه کې 42 کسان وژل شوي وو. اته تنه نور د ښار په یو بل جماعت په ډزو کې وژل شوي. په دواړو جماعتونو په حملو کې له 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسندا آرډرن وایي دغه مراسم د کرایست چرچ د اوسیدونکو د نیوزیلندیانو او د نړۍ د ټولو خلکو لپاره یو فرصت دی چې موږ ټول سره په ګډه د دغې تروریستي حملې د قربانیانو د یاد درناوی وکړو. میرمن آرډرن وویل له دغې حملې وروسته چې په نیوزیلند کې بې ساري وه، په ښکاره خلکو له حده زیات غم او خواخوږي څرګنده کړه او زیاته کړه چې د یاد دغه مراسم یو ځل بیا د دې لپاره یو فرصت دی چې وښیي نیوزیلند یوه متنوع ټولنه ده، زغم لري او موږ به دغه ارزښتونه ساتو. د کرایست چرچ ښاروالې لین ډایلزل وویل چې دغه مراسم په سیمه ایزه، ملي او نړیواله کچه د ټولو لپاره یو فرصت دی چې سره یو موټی شي. هغې زیاته کړه کرکه به موږ سره جلا نه کړي او مینه او خواخوږي به مو سره یو ځای کړي.
او نن یک شنبه یوه ډله سیاستوال چې د اسرائیلو پلوي دي په واشنګټن کې خپل کنفرانس پیلوي. په دې اړه هم سالم محمد صالح.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو عمده ډله چې د اسرائیل لپاره لابي کوي د یکشنبې په ورځ خپل درې ورځنی کانفرنس پیلوي. د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په کلنی کانفرنس کې به د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس په ګډون د امریکا د دواړو ګوندونو مشران برخه واخلي. پینس د جمهوریت غوښتونکو د ګوند غړی دی او بله برخهواله به د ډیموکرات ګوند غړی نانسی پلوسی وي چې په کانګرس کې د استازو د جرګې مشره هم ده. د سږکال کانفرنس په داس حال کې جوړیږي چې د اسرائیل په وړاندې په امریکا کې د همکاري روحیه پیاوړې سوې ده. خو د ډیموکرات ګوند کیڼ اړخو په تیرو څو لسیزو کې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د قیوم ملاتړ په اړه شکایت کړی دی. د موف آن په نوم سیاسي ډلې چې د سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره هڅه کوي د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو غوښتنه کړې چې د یوه تغییر په ډول دي د امریکایي اسرائیلیانو د عامه چارو کمیټې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په واشنگټن کې د کیدونکي کانفرنس وروستۍ ورځې ته به د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وینا وکړي. دا کانفرنس په داسل کې جوړیږي چې په پام کې ده په اسرائیل کې یو اونۍ وروسته کلیدي انتخابات وسی. نتنیاهو واشنگټن ته تر روانېدو مخکې وویل، زه به د جولان پر لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمیت پیژندنې په خاطر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه وکړم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره پنځشنبه په ټویټر کې لیکلی وو، د دې وخت راغلی چې نړیواله ټولنه د جولان لوړې رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. خو د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک تیره جمعه خبرلنو ته وویل چې اروپایي ټولنه د جولان پر لوړو د اسرائیل واک په رسمیت نه پیژني.
او سم د لوبو لنړۍ څو خبرونه فیروزه عزیزی، خو لاغې مخکې د مهمو خبرونو سرټکی لا احمد تکل واوري.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو د پخوانی استازي عبیدالله بارکزی جنازه نن د دولتي چارواکو او سیاستوالو په ګډون په خاصو مراسمو کې د ملي شورا په انګړ کې خاورو ته وسپارل شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د هلمند په مرکز لشکرګا کې د بزګر د ورځې پر مراسمو حمله غندلې او ټینګار کوي چې دولتي مامورین پوځیان نه بلکې ملکی وګړي دي او د جګړې ښکېل اړخونه باید د هغو مسؤلیت ته پام وکړي. د پنجشیر ولایت لسګونه اوسیدونکو د پولیسو د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو پر وړاندې چې د دوی په وینا ملکي دی مظاهره وکړه. معترضان وایي ځانګړو ځواکونو تیره شپه وروسته له دې چې د حسیب قوای مرکز په نوم د یو خپلسري وسلوال په نیولو کې پاتې راغلل یو کس له ځان سره بوته. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یو مهم قمندان چې په فوجي مشهور و په میانشین ولسوالۍ کې په یو کمین کې وژلی دی. تمه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي مفتش رابرت مولر د تحقیقاتو لومړنۍ نتیجې نن له کانګرس سره شریکې شي. اسرائیلی الوتکو نن سهار وختي د غزې په ترانګه کې د حماس پر سنگرونو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري وروسته له هغه وشوه چې فلسطیني اعتراض کوونکو د سرحدي دیوال له سره د هیواد ته چاودیدونکي وسیلې غوزار کړي او د ناروې سمندري ځواکونو د یوې لویې سیاحتي کښتۍ د 1303 سپرلیو له ډلې نږدې 400 کسان د هلیکوپټرو په وسیله ژغورلي دي. د دې کروز ډوله کښتۍ انجن پرون د ناروې په لویدیځو سواحلو کې د بدې هوا له وجې خراب شو.
ټاکل شوی نن د آسیایي لوبو په دوام د افغانستان د فوټبال 23 کلنه ملي لوبډله د امان ملي لوبډلې سره سیالي وکړي. د دغه فدراسیون سرپرست یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان پر وخت د ماښام په 6:30 پیل شي. د ښاغلي کارګر خبره له دې وړاندې د هیواد د فوټبال 23 کلنې ملي لوبډلې له خطر سره لوبه 2-0 بایللې وه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې ټاکل شوې د دغه سیالۍ بل لوبه د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 6:30 نیټه له نیپال سره ترسره شي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ کې د شپېتو کلبونو لیګ ترمنځ په کابل کې سیالۍ پیل شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې به د لسو ولایتونو او شپېته کلبونو نه یوازې ځوانان ګډون وکړي. ښاغلی یورش وایي د دغو سیالیو د ترسره کولو هدف د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو او د هیواد په کچه د وشو د ورزش پیاوړتیا ده. د وشو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په راتلونکي کال کې به د لیګ سیالۍ په نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. او په نړیوالو سپورتي خبرونو کې اورئ چې د روسیې او قزاقستان ترمنځ د فوټبال سیالۍ ترسره کیږي. دغه لوبه د اروپا لومړنیو سیالیو په دوام کې پر سیمه ایز وخت د ماښام پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. پر سیمه ایز وخت د ماښام پر شپږ بجو پیلېږي. د دغو سیالیو په دوام کې تیره ورځ د انګلستان د فوټبال ملي ټیم 15-0 پر وړاندې د چک جمهوریت ته ماتې ورکړه.
قدر منو اوریدونکو، له دې سره مو اجمل تورمان په خان محمد سین سپاری د انصاف په لټه کې پروګرام واوري او تر هغې وروسته ورک شوي اسیسا.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې سرخوونکی ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی په دغه لیسې کې د خوونکو او درسي ټولګیو لستونز سره مخ دي. دغه ستونز مو د پوهنې لمارستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر عبدالرحمن او ورپسې به د خاغلی شینواری خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
خو واستا زبه پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې زما د بیل بیل پښتنه. خو ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای دی ټلیفون کړې؟
محترم، زما نوم ډاکټر عبدالرحمن ده، د پکتیکا ولایت د جانخیل دی ولسوالۍ د مرکزی لیسې کې د ابتدایي سر معلم یم.
مشکل څه وو؟
دغه دغه ستونزه ده چې موږ په د مرکزی لیسې کې ټول نه درس کسه تشکیل یې راکړی دی استادانو.
اورما، ټول تشکیل څومره دی چې تاسو ته نه درس درکړی؟
ټول تشکیل یې نه درس راکړی، نه پیغام خو په نورو لیسو کې شپېته کسانو مې یا مې موږ تشکیل نه درس کسه ده. په نه درس کسه کې مو درې سرمعلمان دي، شپږ ملازمان دي او یو معامر د لیسې ده، یو تابلدار ده. یولس نفره چې له نه درس وسه چې وخېږي یوېس نفره پاته کېږي، که نولس نفره پاته کېږي. ښوونکي اووه نفره، شپږ نفره ملازمان لرو د مکتب خدمت کې صفاکاران.
تا ویل چې د نهه دېرشو نه صفاکاران او اداري کارکوونکي چې دا تې منفي کې، نو څو پاتې کېږي د درس دپاره؟
نولس کسان پاته کېږي.
د نولس کفایت نه کوي؟
نولس کفایت نه کوي. موږ د شاګردانو تعداد
شپاړه سوه اتیا په څو سنفونو کې؟
اول سنف درته وایم، اول سنف څلور شعبې لرو، دومانم په دغه شکل باندې، درېمانم په دغه شکل باندې، څلرمانم دمانم دوه شعبې دي، ومانم دوه شعبې دي په الف او په با باندې، او نمم دوه شعبې ده، لسم یولسم دولسم یوه یوه شعبه ده.
نو دغه سمفونه چې ډیر دی او معلمین کم دي ستا په نظر، نو دغه چارې څنګه په مخ وړي؟
چارې موږ په ډېره کم باندې په مخ وړو چې یارې دا مکتب دوه ټیمه کړی ده. له اوله تر شپږمه نه سهار له مخې تدریس کوو، او له اومه تر دولسمه یې بعد له وخته ماسپښین تدریس کوو.
دغه معلمین چې د سهار له خوا نه تدریس کوي، آیا دوی د ماسپښین له خوا نه هم تدریس کوي؟
ماسپښین له مخه بیا یا د اکوزامي په حساب باندې ځینې استادان هغه راسره کي، هغه اکوزامي چې شپږ میاشتې هغه سې ورکړي، شپږ میاشتې کله د دریو میاشتو معاش پیدا کړي په اکوزالعامه کې، کله د شپږو میاشتو پیدا کړي. د ځینو استادانو اوس هم د دریو میاشتو معاش له مخ سره په ریاست کې نه دی اجرا سوی.
تا وویل چې زده کوونکي ډېر دي که نه، او ښوونکي کم دي، نو په یو صنف کې څو څو کسان کښېنولي دي؟
داسې سنفونه لرو چې په نن سنف کې مو یو سل لس نفره هم کښېنولي دي، او پنځه اویا هم کښېنولي دي.
نو اصلي سټانډرډ څو دی چې باید څو شاګردان کښېني په یو صنف کې؟
اصلي سټانډرډ دی له اوله تر درېیمه پورې موږ ته دوه پنځوس کسان په تشکیل کې د معرف په لایق راکړ شوي دي. کوم وخت پیدا د دوه پنځوس پرسو باید بیا په دوه شعبې وویشل شي، او له سلرم نه بیا تر دوله باید تر دیر سو کسانو پورې اضافه په شعبه کې.
نو دا استادان چې کم دی او زده کوونکي ډیر دي څومره مشکل پیدا کړي؟
دومره مشکل پیدا کړی دی زموږ له خپله تدریسي بهیر چې نه یو راځي، ځکه شاګردان په یو سیم کې ډیر وي، استاد که ورم سي اخذ نسي کړی، یعنی سلو نفر ورته سي هر څومره استاد
دغه ستونزه تاسې والی سره مطرح کړې یا د پوهنې له رئیس سره مطرح کړې؟
په وار وار باندې مطرح کړې، په خپله زموږ له امیر سره د دانخیل د ولسوالۍ له عمومي امیر سره مطرح کړې، له رئیس صاحب سره مې مرته
وزارت د مقامات غوږ ته به ورسو.
مننه استاد، یو خبره کم بکنه غواړم، دغه تر څنګه د تعمیر دوه بلاک لرو، شاګردان ډیر دي، ډیر موږ مجبوریت لرو، د آباد له وخته چې موږ درسونه دي په دغه دې چې موږ ځای دغومره نسته، په عین ټیم باندې د ټولو نسو جذبولای، تر څنګ هم د تعمیر مشکل هم شته.
ښه، ما درته وویل چې دا به د پوهنې له وزیر یا کوم معین سره شریکه کړو چې دغه مشکل ته د حل یو لاره پیدا کړي.
مننه.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې نه د عبدالرحمن په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه لیسه کې له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي. د دې ستونزې حل ته کوم تدابیر چې تاسې لرئ مهرباني وکړئ په حق لیسه ووایئ.
د کتاب کموت خو نیم میلیونه کتابونه چاپ شو انشاءالله د زربندو دي شروع، او و دې شمل نورم قرارداد شروع شوی چې دا قرارداد یو انشاءالله نه کال ولې څنګه اولین ځل لپاره اساسي طور حل شو، او دویم د مکتبونو څنګه خو تاسو په څو ځل موږ په مرکو کې ویل چې جلال نار مشر د شپږ زره ښوونځي او د جوړولو تصمیم نیول چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوي دي، کار عملا شروع دی، او د دې پاتې لپاره انشاءالله غوښتل د ډونران سره په تماس کې پیسې پیدا شي. او د معلم ستونزه تر اوسه لنه ده، هر شوی متاسفانه تیر کلونو کې 15 کلونو کې یوازې 8000 بستونه موږ سره کړی، 10 کې 4 کلونو موږ 1000 بستونه ضرورت لرو. نو په دې کې شرط د دولت د رهبرۍ دا ده چې د پوهنې وزارت د خپل ارقام او معلومات دقیق کړي او سم دي کړي، دا غن اورسته نوې بستونه راځي. نو څنګه موږ ډېر تمرکز پدې ده چې د خپل ټول کارکونکو ښوونکو مامورینو معلومات تر ارقام دقیق معلومات واخلو، چې د پنځه چک پوه شو چې هغه شکونه چې د معلمانو په خیالیتوب یا نه موجودیت موجود دي چې عرفه شي، نو انشاءالله دغه ستونزه به هم حل شي. خو موقتي حل لپاره موږ به لار لرو چې د حافظ احمد خان کولار نه دا ستونزه حل وکړو. په دې حساب دغه درې واړه ستونزې به د کال کې تر ډېره حده حل شي.
شینواری صاحب، د پوهنې وزارت په اعلامیو کې راغلي چې د 3009 ښوونکو یو پیشنهاد جمهور رئیس ته وړاندې کړی، آیا دا کمبوتات هم دومره دی او د دې استخدام به کله شروع شي؟
همدا خبره وه، هغه صرف لږ دې ته متل دي چې دغه د ارقامو کروال دقیق شي، نو بیا رئیس جمهور موږ سره وعده کړې ان شاء الله 3000 بستونه منظوري، 3000 نه زموږ ضرورت ډېر دی.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ له مرکزی لیسې نه ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی له کلونو کلونو راهیسې د ښوونکو او درسي ټولګیو له کموالي سره مخ دي، او د پوهنې مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل د دغه ستونزو د هواری لپاره تدابیر نیول شوي، پروګرامونه او پروژې د پلي کېدو په حال کې دي، او شته ستونزې به یوه په بلې پسې هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام، خوشاله يم چې بیا هم تاسو د خوښ پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې وخت را رسیدلې چې زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. نو تر ارڅه د مخه د نوي کال مبارکي درته وایم او خدای دې وکړي چې دا کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منځته راتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي. ګران دوستان، د دې خبرونې په سر کې بیا هم لکه د تل په شان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خبرو چې وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي. مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو، بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او آدرس او همداراز د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم، عمر او نښې نښانې ووایست. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو ټول ته سلام وایم. ما سلام زه د کندوز د ولایت قلایزان د ولسوالۍ سره خبرې کوم. په اړه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې زما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړی و چې هغه دوه ورونه وه د تېری د ولسوالۍ وه د ظاهرشاه بابا په وخت کې هغه نه درکه سوه که د هغو کومه وارثه پاتې وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. هغه شمېره ما ونه کړی سه چې زه یې ونیسم. نو زما شمېره دغه ده که دغه ورور ما زه غوري ما شمېره دې ونیسي ما ته دې زنګ ووي په دغه شمېره 0-3-1-0-1-9-1. شمېره بیا وایم 0-1-0-3-1-0-1-9-1. دغه زما شمېره ده که دغه ورور زما زه غوري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. دا زما نشر دې 3-4 واره په رادیو کې نشر کړي چې دغه ورور زما زه غواوري په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیسي. د خدای په امان، سلام وکړه.
السلام علیکم، دا خبر روزګان ولایت هواد ولسوالۍ څخه کوم. هغه سړی چې مې خبرې کولې چې زما د 5 کالو زوی ورک دی، هم په ژبه ګونګی دی په غوږو کوڼ دی، هغه لږ پیدا شوی دی. روزګان ولایت هواد ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. زما نوم مصطفی دی، زما دا شمېره ده، زنګ مې راته وښه پلار دی 0-2-0-2-5-1-2-5. بله شمېره ده 0-2-0-2-5-1-2-5.
السلام علیکم، از دولت ملچیا د کندهار د پنجوایی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزي اول کال و که دوم کال و د کوره څخه راوتلی یم کوچنی، ځکه چې زما خبرې وه دغه نوې زده کډو بارو په هوا کې جنګونه وه. نو زما څخه خپل کور کوچنیان او یان ټوله قریبان ورک شي. هر څوک زما پاکه معلومات لري په دغه شمېره چې زنګ وي، زما د تلیفون شمېره ده 0-1-1-0-5-2-1. دغه زما تلیفون شمېره ته هر څوک ما ته په دې شمېره چې زنګ ووهي. خدای په امان، د ازادي راډیو څخه مننه.
ګران اورېدونکو، دا وه ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز، دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي. اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونو ته چې د خپلو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم، زما نوم پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا زما یو د خانه زوی د خلیل په نامه د نوزاد د ولسوالۍ د حاجي خدایزاد زوی دی چې ډېر وخت مخکې د کوره څخه ورک شوی دی. چې څوک په اړه معلومات لري دا چې تور یم ځوان دی بری فاضه ده یا څوک په اړه معلومات لري هغه اوري. دست زما د ټلیفون شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 0-1-1-4-9-0 یا 0-0-0-3-1-8-0-4-9. یا زموږ د ټلیفون شمېره ده چې هر څوک په اړه معلومات لري په دغه چې زموږ سره تماس ونیسي. د ازادي رادیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو اوریدونکو ټول سلام وایم. زما نوم عبید الله دی، د هلمند ولایت د ناصر سرای د ولسوالۍ څخه د ناصر سرای د درس څخه د پنجاب کلا ته نږدې څخه ځان درته وهمه. چې یو هلک 2 کاله عمر لري، نوم یې محمد ګل دی، د مخ یو غاشه وتلی دی، د سلطان محمد زوی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووهي 0-1 0815 5 5 3 5 برش ملا 0 1 3 5 8 9 داش میرا بیا تکراروما 0 1 0 8 1 5 5 3 5 بلش میرا 0 1 0 5 5 9 هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري موږ دې په داش میرو باندې زنګ ووهي خپل شمې تر لاسه کړي وسلام.
السلام علیکم. زما لیکو لکتی دا یو جر لسم کال دی اجر رقم کا دې ایراد واده کې جز خرڅ وي د دې سره ورکړو چې څنګه د مې تر کومه لږ مینه د ژوند دي مې نه مکلا دی نو په مخه تا په تر لازم تا په تر کار نه د لږ دې د ورو ده لکم دې د بل ورو ده نک بلا دی بل ورو ده زور دې بل ورو ده منزور دې بل ورو ده بشیر دې سپر و سپر یا څلور یا نه یا شپاس یا کینځه کینځه یا ته یا څلور یا سپر و یا سپر یا درې یا شپاس یا نه یا یو یا دوا یا کینځه بیا دوا بلش بیا ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درک معلوم شي درک نه معلومیږي ایرات واده کې جسره توي نه نه مطلب دي دا عمر و د ولوس کال زای دې رسم کال کې ورک دي هم پر مخ څه پلی هم پر لاس څه پلی نو څه تمام
سلام علیکم زه عبید الله ارمانی هم داتیم د بلوچستان کوټی خانزوی ضلع پښین او خانزوی اوسېدونکی یم دا مهال زه د کراچۍ څخه غایزم ازادي راډیو ته ډېر په مینه او په احترام باندې دا پیغام ریکارډوم په دې هیله چې زما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی تقریبا د اوو کالو څخه د کورونا درکه دی کار مسلمان ورور ته د غني پاک له معلوماتي یا غني په خپل از ما آواز اوري نو موږ د پر دا لمبر ټلیفون راوي کې کني تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورنۍ موږ ټول اجزان ډېر په خپه یو چې تقریبا د اوو کالو څخه غریب د کورونا درکه دی هیڅ پته نه لګیږي هر هغه څوک د غني پاک له معلومات لري یا د خپل از ما آواز اوري پر دا لمبر ټلیفون راوي کې نو ډېره مهرباني به وي لمبر دې زما صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنې شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم باب حسین د بابل ولایت تصادی لفالی او شدونکم موږ یو د سیمې مرکزی ورڅوی دا کتابه پاتوی لودی نو د کلی دا د عبدالدین کاکا زوی دا په دغه شماره زنګوي دا ډیر وخت دې چې ورکته پلار مور دې په ځایر دې صفر اویا فلور یو شپږ صفر دوا صفر درې په دغه شماره زنګوي ډیر مننه
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما یو ورودی د جنا په نامه د تقریبا 15 اسپانیش کال کې د خپل کور سره راکړی په باسن بنا کاوی کا وشاطا ذکر مسجد د شول فاری او شهونکو ناجر وحی چې په کور سره راکړی هر مسلمان ورو کړه د خپل معلومات کې د خپل مسلمان ځاګه او متا چې د شنه د مار روان وو هي چې پر و چې پر اته د دې په وړاندن اته شپه تر دې اجر کړو چې ما دا هیله ما دا پیغام نشته
سلامونه نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم زه عبدالصمد خاکسر د هلمند ولایت سمې تماس سره نیولې دي زما د ماما زوی چې دی د روزي خان په نامه دی خو نه مې روزګي مرور ته وایو او یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره راسره دی که هر څوک په اکړه معلومات لري یا هغه اعلان کړی هغه خلکو ته مصدقه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي صفر او وسته ونه تلويش لس تلور تینځو لس یو ځل بیا شمیره وایم چې پر وسه ونه څلویش لس څلور پنځو لس ما بلش میاره ده چې پر اوه چې پر اته اتیا څوارلس لس بیا یو ځل وایم چې پر اوه چې پر اته اتیا څوارلس لس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو څخه ډیر خوشاله یم چې دا سړی را پیدا شي
بلی السلام علیکم زملا رحمت ولی د هلمند ولایت مسکلا ولسوالی نه ستاسو سره په اړیکه یم. اول د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک یې درک نه لري. زما خشید عبدالستار په نامه دی، د حاج عبدالعزیز زوی دی، د هلمند د ولایت دی، د باغران د ولسوالۍ دی، وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې، د میشماس په سیمه کې. عبدالستار په نامه دی، داسې ګردۍ نفر دی، شنې سترګې دی، که هر څوک د ده په حق له معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که په خارج کې وي زموږ د پی سی یو نمبر دی 00 9 3 2 0 2 8 5 2 5 5 0. د ټلیفون شمېره بیا وایم 02 02 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. هر څوک د ده په حق له معلومات لري عبدالستار نومېږي، حاج عبدالعزیز زوی دی، زما رحمت ولی د هلمند نه خبره کوم. زما حق شوی دی 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام، ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زما یو ورور دی، ورځ د دریش روان شوی دی، ورځ شوی په افغانستان کې، او هغه ځای روان شوی دی پلار دی خان محمد دی، نیکه نومې حکیم دی، زیږېده نوم معصم دی. علاقه کې نه درک دی هېڅ چا ته نمبر معلومات را کے دریا نام شیرنی پکشی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دازادی رجا اور دونکو تر کوم سے سلام و نوایان دے شیر فلاح شیر کیما کندار ورته نه اړیکه نیولې ده. زما پیغام دا دی چې ما دا کاوی دي نامه جنل نمیر د پلار نمیر محمد غوثی د ورور نمیر دی ورې بریا لري د بنده محمد لازی د دولت کال کې دی چې موږ څنګه نظر کتاب دی هر مسلمان وو چې فارم معلومات لري په دغه شمیرو چې موږ ته زنګ وکړي په راځه 8 3 8 1 0 3 بل شمیره چې په راځه 503
سلامونه نیک هیلې احترامات او پښتره مینه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ راډیو درنو ورډونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. د پیغام طریقه تلا تنګیوال وردګو د څه د باطل سره د تنګی د ښکلې درې څخه دا پیغام توتو پیغام می دا دی چې زموږ په ژبه کې یو هیوادوال مری چې د سلطان عزیز په نامه باندې و دغه درې سلور کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر یوه دوست ته یې که چېرته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمېره ده 02 02 6 6 1 8. شمېره تکرار 02 02 6 6 1 8. خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او لږ خپله جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیغام نشر دي تر بیا راتلو پورې ښه چرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیوم حج فرید د فراه د ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنه ستاسو سره په لاین کې موجود یم. ما یو ورور دی په نامه د مکی الله، تقریبا 13 کاله عمر دی او د ادبیې نه کېږي چې نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریزمر اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ماته زنګ راوي. شله کا پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 00 00 6 6 8 6 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 00 00 6 6 8 6 6. هر مسلمان ورور چې دغه په اړه معلومات راکړي ورور شله کا پاکستاني کالداري جایزه لري.
وعلیکم السلام علیکم. ورور زبر کا خیال ہے استحال مار ورور یو د استاد دې محبت نمیږي د 2 کال اورک ته وغندار کی په مالی پولیس کې او کچا ته پتا نه په داش مړه د زنګ را وای چې ورور سو او نوی 2 دیرش نه درو تلوش تا ولا شمیره د سی پرو سو وا وی شپک شپته ات زرو درې شمیره د وسه چا ته پتا یې په زنګ را وای شیرینی دبل د خدای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخ شو ورسته د تلوی شکالا کیږي د نیک محمد زوی د نیک محمد میږي په خپل کې بند بند کیږي د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چا ته پاتې په دغه شنره دې ما ته زنګ ووهي که پر وسته وه شپږ پنځوس شپږ ویشت یو څلوېښت جایزه ورکول کیږي. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا سي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتمن د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختیا او په ژوند کې امیدواري غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000